پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایه رئیس د دې کمیسیون اجرات ناسم بللی دي. همداراز واورئ چې د څار بنسټونه وایي په خپله حکومت د دې نیمګړتیاو مسؤل دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغان سولې لپاره یې د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په متحده عربي اماراتو کې کتلی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي له واکمن ولیعهد شاهزاده بن سلمان سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته په سفر کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. هغه پرون د قطر په پلازمینه دوها کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان موضوع داسې یاده کړه. The United States and Qatar are working together to address a number of regional security. دوی د امریکا متحده ایالات او قطر په ګډه کار کوي چې د افغانستان او عراق په شمول په سیمه کې د ځینو امنیتي ننګونو لپاره حل لارې ولټوي. زموږ دفاعي اړیکې زیاتې دي، مهمې دي او د پراخېدو په حال کې دي. پمپیو ورم ورځم ویلي و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوکمندان جنرال سکاټ پیلر سره د سلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې په هڅو بحث کړي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره یې په عربي متحده اماراتو کې کتلي. ښاغلي محب په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې له یو بل سره د خپلو هڅو معلومات تبادله کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې د هڅو په دوام له چین او عربي متحده اماراتو وروسته پرون شپه سعودي عربستان ته تللی. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایلوګ په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د ثبات پر راتلونکي ټینګار وشو. د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه پرون د ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه. ګډونوالو هیوادونو پکې د افغانستان سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې ډایلوګ په ګډه اعلامیه کې چې د ورځې په پای کې خپره شوه، راغلي چې افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې وي او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید خوندی شي او جګړه پای ته ورسیږي. لا ازادي رډیو نه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې کچیر ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. ترکیه ګواښ کړی چې په سوریه کې به د امریکا پر هغو متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ټرمپ همدارنګه کوردي ځواکونو ته هم خبرداري ورکړ چې ترکیه دې نه پاروي. ولسمشر ټرمپ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو ایستل پیل کړي دي او په عین حال کې په هغه پاتې سیمو کې په داعش پسې ورزی چې د دې وسلوالې ډلې په کنټرول کې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د یو دفاعي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د پوځي وسایلو ایستل پیل شوی. دې خبري اژانس رپورټ ورکړی چې تمه کیږي په راتلونکو اونیو کې له سوریه څخه دغلته میشت شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وایستل شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له واکمن ولیعهد شاهزاده بن سلمان سره وګوري. ویل کیږي چې د دوی خبرې به د واشنگتن پوسټ د کالم لیکونکي جمال خاشقجي د قتل په اړه پر څېړنو متمرکزې وي. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی ای په ارزونه کې ولیعهد بن سلمان ته ګوته نیول شوی چې د اکتوبر په 2 نیټه یې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د جمال خاشقجي د وژنې امر ورکړی و. سعودي چارواکو بیا دا رد کړی چې ګوندي ولیعهد خپله د خاشقجي د وژنې امر ورکړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ سعودي پلازمینې ریاض ته رسیدلی او دغلته یې له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره پر دې قضیې د بحث لپاره کتلی. د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوی مایک پمپیو د جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عربستان د څېړنو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی څو حقایق تایید شي، معلومات وارزول شي او هغوی چې مسؤل دي حساب ورسره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دوحې څخه ریاست ته رسېدلی نوموړي دوحه کې ویلي و د قطر او په خلیج کې د سنی ګاونډیانو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ د ډېرې مودې لپاره وغځېد. بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د تیر کال په جون کې له قطر سره ډیپلوماټیکي او ترانسپورتي اړیکې وسنډولې او دا هیواد یې د ترهګرۍ او ایران په ملاتړ تورن کړ، خو دوحې دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافر احضار کړ او په وارسا کې د هغې جوړیدونکي غونډې په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ چې امریکا او پولند یې په ګډه جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي دي د پولند شرزافر احضار شو او د سولې او امنیت په نوم د نومول شوي دې غونډې په اړه د ایران اعتراض ورته واورول شو. په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 جوړیدونکي غونډه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پلان کړی ده او پرون په قطر کې هم ورته اشاره وکړه. پامپیو وایي له هیوادونو جوړ یو لوی ائتلاف به په دې غونډه کې حضور ولري. موږ به په بېلابېلو مسلو کار وکړو، د دې موضوع په شمول چې څنګه ایران اړ کړو د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. په تهران کې د پولند شرزافر ویلي په وارسا کې جوړیدونکي غونډه د ایران په ضد نه ده او پولند د ایران پر ضد د امریکا په دریس کې شریک نه دی. د پولند څخه بیا یو خبر وایي چې د پولند په شمال کې د کډانسک پر خاروال په یو کنسرت کې د چاکو برید شوی چې پکې سخت ټپي شوی. دا کنسرت د خیریه مرستو راټولولو لپاره جوړ شوی و. پولندي رسنۍ وایي پاول ادم ویچ چې د 1500 اویا زره وګړو د یو بندري خاروال دی پرون پرې چړې ته ورته پر یوې تیری وسیلې برید وشو. نوموړی وضعیت جدي ښودل شوی دی او د مهال په روختون کې دی. تر اوسه د برید د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. وابورې چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله مني چې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې جدي نیمګړتیاوې وي، خو د یو څارونکي بنسټ مشر وایي چې حکومت باید خپله برخه ملامتي ومني.
تر څومره چې د ټاکنو خپله کمیسیون په دغه ټولو بدمرغیو کې ټاکنو په برخه کې رامنځته شوي هغوی مسؤول دي، هغومره مسؤولیت د افغانستان حکومت هم راځي.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خلک د وچکالۍ له کبله له ستونزو سره لاس ګریوان دي. د ارزګان چارواکي په تیرو دو میاشتو کې د شاوخوا 1.5 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي.
په دوه میاشت کې تقریبا حدود 1.5 کسان په مختلفو عملیاتو کې که په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې دا غته لاسته راوړنه دي.
نور مطالب هم لرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق واوري اوریدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم د دې خپرونې لومړی موضوع واورئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دا مني چې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې نیمګړتیاوې وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټو د نیټې او بخې د ځنډېدو علت د سولې مذاکرات نه بلکې تخنیکي ستونزې دي. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ رادیو د خبریال واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ او د ولسمشریزو انتخاباتو د وروسته کېدو لامل تخنیکي ستونزې بولي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د وزیرانو شورا غونډې مخکې رسنیو ته وویل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د یو شمېر ستونزو له امله تر اوسه پایلې نه دي معلومې. کله ناکله په انتخاباتو کې د ځنډ موضوع ته د سولې مذاکراتو سره تړاو ورکول کیږي، خو حقیقت دا ده چې یو لړ تخنیکي ستونزې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ لامل شوې چې نښې نښانې هم موږ او تاسې وینو چې له بده مرغه تر دې مهاله د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې نه لرو. له بده مرغه پارلماني ټاکنې هم له ستونزو سره مخ شوې چې دلایل یې معلوم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال تیره ورځ د حقوقي مرستو د وینا پر مهال وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د څرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش د هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو نه په خبره نه یوازې دا چې خپل وظیفه یې په ښه شان نه ده ترسره کړې، بلکې د خلکو په حق کې هم جفا کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو په کمیسیون د انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم دغه کمیسیون نه ده توانېدلی چې د هیواد د ټولو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی دانش دغه شان ویلي که په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رانه شي، نو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به هم له تېرو پارلماني انتخاباتو بدې وي. که څه هم حکومت په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلون په اړه تر دې مهاله په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو ځینو باوري حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو له اعلان سره سم به د انتخاباتي کمیسیونونو په رهبرۍ کې هم بدلون راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ځنډ خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او دغه چاره په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي.
ما شاهد یک انتخابات هستیم که
له بده مرغه موږ د داسې انتخاباتو شاهد چې د پایلو په تړاوي دي، او له بده مرغه کوم ځان چې د ولسی جرګې په لومړنۍ او وروستیو پایلو کې د انتخاباتو کمیسیون لخوا راغلی دی، د خلکو د اندېښنې کچه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. هیله لرو چې د انتخاباتو کمیسیون د دغو پایلو د اعلان لپاره ژر تر ژره په مسؤلیت سره اقدام وکړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له سیاسیونو او خلکو غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونونو د فشار پر ځای له دوی سره همکاري وکړي، سو دغه ملي بهیر په سمه توګه مدیریت او پر مخ لاړ شي. د دغه کمیسیون ویان زبیولا سادات د ولسی جرګې د انتخاباتو په پایلو او په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ د خلکو په خیر بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې دا ځنډ په انتخاباتو د شفافیت راوستلو په هدف دی. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن وویل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې جدي نیمګړتیاوې وې. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د دولتي چارواکو لخوا د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه پر ځای نه بولي. د دې بنسټ رئیس ازادي راډیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې مسؤل دی او باید د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د فساد په اړه د خلکو له شکایتونو وروسته یې کمیسیون پوښتلی وی. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه غړي باید له دندو لرې شي. له ښاغلي رشید سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې ده.
فکر کوم چې په داسې حالاتو کې د یو مسؤول مرجع لخوا نه د انتقاداتو ډول باندې یا بڼه باندې د اظهاراتو خپرول فکر کوم دا یو مسؤول نهاد لپاره ضرور نه ده. موږ که چېرته انتقاد کوو خو د عدلونو د بدلون واک نه لرو. په عین حال کې که سیاسي ګوندونه دا انتقادونه کوي هغوی هم له حکومت څخه د باندې دي یا نړیوال ټولنه هغوی د پرېکړې واک نه لري. نو دلته تر څومره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه ټولو بدمرغه ای که تاکنه پا برخی که رمساسی اوگوی مسئوله دی اموغ رو مسئوله دی افغانستان حکومت هم را دی که زکر چه دوی بلاخر دقیق نهادونه مسئوله کرده وی زوابگوه کرده وی باز مرحلو که چه دوی لغا پایل سخه دقیق پروسته دی بدمرغه و دی بارانو خود سبقواله، یعنی دقیق طول واضح رو کنه و او مگه پا کرات مراتویل چه دقیق پروسته زی بلاخره کلکیش خواته. اما د افغانستان حکومت زمونږ نظر نیولی وو حتی په دې باندې موږ تورن
صحیح باید کړی ول صحیح باید کړی ول د افغانستان حکومت
ووتی هغه لومړی مرحله چې مثلا د لیکنې مرحله و د خلکو په موږ کې چې د فساد سرکونه لیکل شوی باید ځوګوي کړی وای دوی باید دې تړ کړی وای چې هغه خپل سیستم اشتا کړی وای دوی باید تړ کړی وای چې د فساد مخه نیولې وای دوی باید تړ کړی چې خپل کارکونکو کې خپل وخت باندې نیولې وای ټول هغه مسائل چې په دغو سالات کې موږ تصویر نو د پیو دلیل
د اګانی رئیس رشید سیبی د اګانی یو نتیجه وي مثلا چې مخترزي نو کله چې د اګانی موجوده وي د اګانی په حالت کې په خپلواک کمیسیون په کارونو کې په دې ډول د مداخله فکر کوي چې د دولت صلاحیتونو څخه کېدل شي
نه موږ د مداخله غوښتنه کوو اوس مثلا تاسو ولې شکایت کمیسیون کله چې کابل ځای باطل اعلان کړی حکومت ډېر جرأت سره دوی راوغوښتل او ویل چې یعنې دغه واک نه لري ستاسو رایې باطل کړي باید خپل فیصلې ګټه لاس په سر شي اوس وخت چې دلته دومره حساسیت حکومت درکوي چې دغه وضعیت له کړکېچ سره مخامخ کېږي مدیریت نه وځي او دغه کېدای شي نور ولایتونه سره جوړ کړي په دغه شرایط کې چې مثلا بحراني حالات دوی ځان ته واک ورکوي چې راځي دغه وضعیت مدیریت کوي نو حالتم د کوی سوس د وضعیت په موږ وخت کې مدیریت کړی وای
هغه هغه مشیت چې د مدیریت خبره تاسو کړه په دې روسي کې د سي میر سچینو په حکومت کې د نن ازادي راډیو ته ویلي چې بدلونونه براشي تر دغه نتایج تر اعلان روسه د یعنی د ولسمشې انتخابات په دغه رهبرۍ سره تر سره نشي د انتخابات خپلواک کمیسیون مخکې لدینه چې دغه انتخابات تر سره شي هم دغه رهبرۍ بدل شو تاسو د غوراوی د کمیټې یو غړی وای مکمل رهبرۍ بدل شو اوس بیا د رهبرۍ د بدلون خبره کیږي فکر کوي هغه محل سم غور نه وشوي کڅنګ چوز بیا در رهبرۍ د بدون خبره کیږي
ډیر شک چې په وخت کې په غوراوي کې متاسفانه د حکومت له خوانه ډیر د سي دقیقه چلن ورسو هغه په انټرویګونه کې خبر په غوول وکړه په انتخاب کې به تاسو راغله دا یو نوې ستونزه ده په غلس کې موږ حکومت ته نه پورا ټول اسناد ورکړي او په هغه کې هغه وړ کسان چې ټول نه راي پوتوي خو یو کسان وو د ټوپ یوزر شت نه وو هغه کې هغه کسان چې په تاکونه پیدل او محدود شمیر وو په عین حال کې مدیریتي اړخونه ډېر قوي وو هغه حکومت په دې خاطر چې هغه به کزدنې د ولسمشر خوښېدله د اجرایه رئیس نه خوښېدله که باید څوک د اجرایه رئیس خوښېدله د ولسمشر نه خوښېدله نو هغوی متاسفانه هلته اختصاص وله
څه تضمین موجود دی ښاغلی رشید چې په دغه راتلونکي غوراوي مسله کې کمشنران بیا ځلې نیوي کېږي دغه موضوع ته بیا لمن ونه وهل شي
دا د اندېښنې بل اړخ ده یو خو د دوی کمیشنر ازلول دي چې هغه فکر کوم په دغه وخت کې وشي ضرورت ده د قانون خپل حکم د سیسوک قانون د ټاکنو نقص کوي اساسي قانون نقص کوي هغه د کمیشنرانو له ارث نه دوی ازل رامنځته کیږي
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد یوسف رشید و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی
هندوستان اعلان کړی چې د افغانستان د پراختیا لپاره به 3 میلیارد ډالر پانګونه وکړي د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د یکشنبه په ورځ د هند او منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې اعلان وکړ چې هند د افغانستان د پراختیا لپاره 3 میلیارد ډالر مرسته کوي او دغه پانګونه به په دغه هیواد کې د ثبات لپاره هڅوي په دغه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ګډون کړی دی ویل کېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو له ترنګلتیا وروسته کابل له هند سره خپلې اړیکې پراخه کړي او اټکل دی چې هند اوس د افغانستان تر ټولو ستر سوداګریز شریک دی د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان د غالیو سوداګرو د آلمان په یونندرتون کې ګډون کړای له دغه وزارت نه خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د هوا د غالیو صنعتکارانو د آلمان هان ورد د موتوکس په نوم د غالیو په نړیوال نندرتون کې چې روان مریض کال کې د جدي په 28مه نیټه پرنسل شوی او د همدغه میاشتې تر 28مه پورې به دوام وکړي ګډون کړای چې افغاني غالۍ پکې ننداري ته وړاندې شي په خبر پانه کې راغلی چې په دغه نندرتون کې د افغانستان په استازي توپ د غالیو دیش تولیدونکو شرکتونو د نندرتون په 240 متر مربع ځنګړې شوې سیمه کې افغاني غالۍ ننداري ته یې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په ډېر ډول دي یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغاني، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغاني، یو درنی منای بوري وريځه 2000 افغاني، 14 لیتر غوړی 1000 افغاني، یو لیتر پټرول تیل 550 افغاني او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 580 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو یو ځل بیا ورځو راپورونو ته. د اروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په تیرو دو میاشتو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 250 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور تپیان دي. دا چارواکي په اورزګان کې د پخوا په پرتله د جګړې د ګراف د راټیټېدو خبره هم کوي. له دې سره د اورزګان د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د ولایت په جګړو کې کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړې بل سوی ور څه اندازه کم سوی دي. د دغه ولایت د امنی کومندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیا د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې په تیرو دوو میاشتو کې د افغان او بهرني ځواکونو په روانو عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان دي. نوموړي وایي په وژل سوو وسلوالو طالبانو کې یو شمیر مهم کومندانان او ولسوالان هم شامل دي.
د اروزګان په ولایت کې په دغه سو په دغه میاشت کې یا په تیره میاشت کې ډیر مخالفین ځپل شوي دي. امکان لري په دوه میاشت کې تقریبا حدود 1.5 کسان په عملیاتو کې، په مختلفو عملیاتو کې، که په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې، دا غته لاسته راوړنه دي او دشمن تر اوسه کوم بریا نه لري په اروزګان په ولایت کې.
امنیتي مسولین دغه راز خبر ورکوي چې په نوموړي ولایت کې د یادو وسلوالو طالبانو په وژل کېدو سره د پخوا په پرتله د جګړې ګراف هم راټیټ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه شپنۍ چاپي او هوایي بریدونه زیات کړي. له دې سره د خلکو استازي هم مني چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف د پخوا په پرتله راټیټ شوی. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دغه وروستیو کې یو څه لږ پرمختګ چې د امنیت په بخش کې موږ لرو، اوس تقریبا یعنی د خپل امنیتي کمربند چې دلته کم امنیتي ساحه ده، هغه اوس خلک ډیر آرام ژوند لري اوس په الحال.
بلخوا د 215 متل کلی اردو مسولین وایي چې تیره ورځ د دغه ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړي. دغه مسولین وایي د یادو عملیاتو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل سوي او 14 تنه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د خلکو غوښتنې بیا دا دي چې ښکېلې خواوې دي د جګړې پر مهال د دوی سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکي خلک دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
لازادی رادیو غرمنه خبری مجله و رای قدرمون اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ و رسپانو مخکتنه کو. حمید مومند د کابل نننه چاپ و رسپانه کتلی او پلندی سر رتوایی چه پا پانو که کم مطالب خبره شوی.
د کابل رسپانو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغان سولې په تړاو زنو نو پرمختګونو ته کتنه کړې او په دې اړه د بیلابیلو لوریو نظرونه راخستې دي. دنیا رسپانه لیکلې ده چې د طالبانو یو مشر ملا برادر د طالبانو په سیاسي بهیر کې د ګډون لپاره قطر ته تللی ده، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د بدسه په حیث هلته د طالبانو له سیاسي پلاوي سره کار وکړي. رسپانه لیکي چې ملا برادر کابو دوه میاشتې مخکې کله چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په هدف هڅې پیل کړې، د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه په پاکستان کې له زندان څخه خوشې شو، سو د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. رسپانه لیکلې ده چې د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د ملا برادر رول مهم بولي او هیله څرګندوي چې نوموړی ډېر ژر د سولې په برخه کې خپلې هڅې پیل کړي. پرسپانه وړاندې لیکلی دی چې په قطر کې د طالبانو په سیاسي پلاوي کې د ملا برادر شاملېدل د ولسی جرګې په غړو کې هم خوشبیني زیاتې کړې دي. میسا ورځپاڼې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي پلاوي سره د ملا برادر د یوځای کېدو خبر راغستې ده او لیکلی دی چې قطر ته د ملا برادر په ورتګ سره به په دوحه کې د طالبانو دفتر لا پیاوړی شي. ورځپاڼه لیکي چې د خلیلزاد لخوا د ملا برادر د خوشي کولو د غوښتنې اساسي هدف دا و چې دی د سولې خبرو ته د زمینې په برابرولو کې همکاري وکړي. ورځپاڼې وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې ملا برادر د طالبانو په لیکو کې د زیات نفوذ خاوند دی او د قطر په دفتر کې د ده موجودیت به د طالبانو دریځ لا پیاوړی کړي. ورځپاڼه لیکي چې ګمان کېږي ملا برادر د قطر د دفتر د مشر په توګه وټاکلی شي او دا کار به د دې سبب شي چې پر دې ډلې د پاکستان نفوذ کم شي. هیواد د لوکي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره سیمه ییزه اجماع په پراخېدو ده، خو د ورځپاڼې په وینا امریکا ته پکار ده چې د افغان سولې په اړه له پاکستان څخه ضمانت واخلي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د افغان سولې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي او په ورته وخت کې د همدغې سولې پر سر له امریکا څخه نور امتیازات هم اخلي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د خپل دوه مخي سیاست له مخې په ظاهره په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ ژمنه کوي، خو له بل لوري طالبان له افغان حکومت سره له خبرو منع کړي دي. ورځپاڼه په پای کې امریکا ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان دوه مخي سیاست ته په کتو پر دغه هیواد باور ونه کړي او له دغه هیواد سره د ناوړه معاملو پر ځای د افغان سولې په تړاو د اسلام آباد څخه ضمانتونه واخلي. خو ملي ارمان ورځپاڼه بیا د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې لپاره افغان حکومت ګرم بللی او لیکلی دی چې د حکومت کمزوري سیاستونه د دې سبب شوی دی چې ګاونډیان دې په دغه بهیر کې لاسوهنه وکړي. ورځپاڼه دغه مسله په خپله سرلیکنه کې هم څېړلې او لیکلی دی چې په وس ورځو کې به داسې حل کې چې د افغان سولې په تړاو د امریکا هڅو زور اخیستی دی، ځینو ګاونډیو هیوادونو هم په دې برخه کې خپلې هڅې پیل کړې دي. ورځپاڼه وړاندې د ایران هڅو ته په اشاره لیکلی دی چې تهران تل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی او په خپله خاوره کې د وسلوالو د روزلو کمپونه جوړ کړي دي او وسې اعتراف وکړ چې له طالبانو سره اړیکې لري او ان سورز مخکې په تهران کې د طالبانو د یو پلاوي قربانه ول. ورځپاڼه په ورته وخت کې د روسیې او پاکستان سیاستونو ته هم کتنه کړې او پر افغان حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې لا فعاله شي او پرې نږدي چې د سیمې او ګاونډ هیوادونه په دې برخه کې افغانستان ته ستونزې جوړې کړي.
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وچکالۍ له کبله د دوی د کرنې او کروندو ته زیان اوښتی دی. دوی وایي چې د هلمند سیمه ییزو چارواکو د وچکالۍ د اثراتو د مخنیوي لپاره یو لړ ژمنې هم ورسره کړې وې. دا په دې اړه راپور د ازادۍ راډیو په هغه خپرونه کې اوریدای شئ چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ویان زار شمس الحق د کونړ ولایت د چکی دری ورساری نه يم زمونږ د سامتول کلی سره کوم نشته اول د مکتب من لري او واکه دا تعمیر د مکتب جوړ شي سره کوم نه لري دا سره ګذر تر زرات زمونږ دا مشکل حل شي.
السلام علیکم دی آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته پس سلام نه مونږ ډیر خوشاله یو چې د شهزاد ولسوالۍ په دې سړک باندې عمومي سړک ته روان دي. د شهزاد باندې مونږ ډیر خوشاله یو، ډیر خوښ یو. زمونږ سبزیجات اوس ډیر ښه ټیم باندې رسیږي. جلال آباد ته مخکې دا سړک خراب و، ډیر وخت یې اخیستلو او موټر به مونږ سره په ډېر لګښت و. سرکاري به بیا هومره پیسې نه کولې، سرکاري به مونږ بیا په ګلمرار منډۍ کې همداسې پرېښودله. او اوس مونږ ډیر خوشاله یو، اوس موټر مونږ سره ارزانه دي او په دې سړک باندې د کار نور هم کې شي.
السلام علیکم، زه احمد ګل د هرات اړیکه نیولې. زه د غټ موټر چلوونکی یم. خوږ دولت نه دا خواهش دی چې د دنیارو پولیس د پاراد نه پوستې سامې کړو. د پاراد ولایت پوستې پولیس نه ډېر تنګ یو. زه ته د پاراد د کمانډان د ملي د والی زور نه راځي. د ټول په دغلا کې ورته سیلیکون دي. هر موټر نه 5000 فایدر روپۍ اخلي. مسلمانان وي، موټرې ور وي، پتیګړې ور ولي. موږ د افغانۍ نه نه خواهش دی چې دغه پوستې وغامه وخوري.
بلے السلام علیکم، کریم اللہ زرحید خبر کوم د خوست ولایت خبر ہے ولس ولای نا استون زدا غدا چې دلته شان خدمات بالکل د سپر سر ضرب دی. انټرنیټ هی بالکل کار نه کوي، ټلیفون یې کیم بالکل خراب دی. د یادر ډیو نه مخیل دادا چې زمونږ د استون ز مسئول چرواکو ته ورسوي تر څو په دې اړه اقدامات وکړي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د غرمې 12:30 دي. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوال وایي تېره شپه د ولسي پاڅون 9 تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. انجینیر الف شاه نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د فیض آباد ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې توظیف وو. د پوستې له وسلو مهماتو سره طالبانو ته اوښتېدي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او په دې پوسته کې ځای پر ځای شوي دي. د بغلان پولیس وایي تېره شپه د دغه ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر یوه پټنځای په هوایي برید کې د یو سر ګروپ په ګډون د وسلوالو مخالفینو 10 تنه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، ترکیه به له اقتصادي پلوه وځپل سي. ترکیه ګواښ کړی چې په سوریه کې به د امریکا پر هغه متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. دا کسر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن دوشنبه د سعودي عربستان له واکمن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. ویل کېږي چې د دوی خبرې به د واشنگټن پوسټ د کالم لیکونکي جمال خاشقجي د قتل په اړه پر څېړنو متمرکزې وي. پامپیو د یکشنبه په ورځ د سعودي پلازمینې ایریا سره رسېدلی او دغلته یې له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره پر دې قضیې د بحث لپاره کتلی دي.
د غرمنی خبری مجله د راپورونو او موضوعاتو پای ته رسیدلو. په پاتې نیم ساعت کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خبریږي. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه په رسمي توګه درې کسانو د راتلونکو جمهور ریاست انتخاباتو لپاره ځانونه ثبت کړي دي. دوی وایي چې دغو انتخاباتو ته د کاندیداتوري لپاره شاوخوا 3 اویا کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې، خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له میاشتو ځنډ وروسته وایي چې د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې به ډېر ژر اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د رایو د 100 محلونو د تفتیش چارې بشپړې سوي او یوازې 15% کې پاتې دي څو اطلاعاتي بانک ته داخلي سي. د کابل ولایت د رایو نتایج د دې لپاره چې پراخې درغلۍ پکې سبب وي د شکایتو کمیسیون یې د لغوه کېدو پریکړه وکړه او د بیا ځلي انتخاباتو سپارښتنه یې وکړه، خو وروسته دغه کمیسیون له خپلې پریکړې واوښت. د انتخاباتو د قانون له مخې ټاکل سوي وه چې له لغوه کېدو وروسته باید راتلونکو 2 اونیو پورې دغه انتخابات بیا ترسره سي. له دغې پریکړې دا د نږدې 2 میاشتې اوړي. سیاسي ګوندونه، جریانونه او ځینې انتخاباتي بنسټونه د کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي او وایي چې کمیسیون د حکومت پر لارښوونه کارونه پرمخ وړي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او جمهور ریاست دغه تورونه ردوي او د کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د ځان علت هم په انتخاباتو کې د عدالت او شفافیت د تامین لپاره کوي. له دې ټولو سره په خوا کې د افغانستان د مشرانو جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د کابل ولایت د رایو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي او قانون ته احترام وکړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر د کمرنګي کېدو علت د کمیسیون او حکومت کمزوری مدیریت بولي او وایي چې هر څه یې ارغمل کړي دي. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به واورو.
نومې حکمت لادی د مرګ ټاکنو ته خو وقت خوشبینه یو چې ترسره سي. انتخاباتو کمیسیون ویل چې موږ د لا شفافیت لپاره موږ کوشش کوو چې لږ وزنډو دغه ټاکنې، خو که و نه زنډېږي پر دغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره سي، خو شکایت کوم انتخاباتو کمیسیون خپل امدګي ورته ونیسي ډېر به خوشاله سي. په شفاف به ترسره سي دا ټاکنې هله لرو د دولت څخه او خپل د انتخاباتو کمیسیون څخه چې دې ته به منځ امدګی نیولې وي چې شفاف ټاکنې ترسره کړي.
نو مې د لاغه مسلم دي کچېری امنیتي په اړه بخت په اړه برخه کې شفافیت راتلای شي، نه یوازې په انتخاباتو کې. هغه که پروژې وي که دفترونه یو پر بر بخش کې شفافیت راتلای شي. خو موږ دغه را روان ولس مشرې زو ټاکنو ته خوشبین یو. خوشبینه پدې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولس مشرې ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر یعنی درې میاشتې وځندلې نو موږ خوشبینه لرو پدې چې انکچيري سولې راسي او په ساحاتو کې امنیت سي الته مرکزونه پرانیستل سي الته در سارنې لاندې وي یعنی د شفافیت او دا کمیسیونونه کولای سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکړي په غوږ کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي د زورواکو مخنیول کیږي.
که څه هم د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره یوازې یو څو ورځې پاتې دي خو تر اوسه هم په کم شمېر کې کسانو چې هغه هم مطرح سیاسي څیرې نه دي نوملیکنه کړې. د افغان ولسمشر په ګډون یو شمېر سیاسي مطرح څیرو ویلي وو چې دوی په پام کې لري چې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي. دا چې ولې تر اوسه کمو کسانو نوملیکنه کړې ستونزه په څه کې ده؟ آیا انتخاباتي ټکټونه نه دي چمتو سوي او که خلک په راتلونکو انتخاباتو باور نه لري؟ دغه ټول مسایل مو په همدې بحث کې سره څېړلې چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پښتنه له حق پرست صاحب نه پیلو. حق پرست صاحب که د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته ووایي چې تر اوسه پورې څومره کسانو د جمهور ریاست انتخاباتو ته نوملیکنه کړې ده، همدارنګه څومره شمېر کې کسانو د معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي؟
ډېره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته امینی صاحبې ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل مهالویش مطابق تر اوسه پورې درو اویا معلوماتي کڅوړې د ولسمشري ټاکنو ته کوم کسان چې نوماند کیږي د هغو نمایندګانو ته ورکړي دي او تر اوسه پورې درې کسان په رسمي بڼه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته راغلي او خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره همدې کمیسیون ته سپارلي ترڅو دوی په آینده کې وکولای شي چې په رسمي بڼه باندې ځان کاندیدان کړي، چې د هغو شمېر ډېر محدود دی چې یو عبدالحکیم تورسن دی او همدارنګه عبداللطیف فدرام دی او سید نورالله جلیلی دی.
دا کسان چې راغلي دي او نوملیکنه یې کړې ده، هغه شرایط چې لال وړاندې د یو کاندید لپاره وضع شوي دي یې ښودل شوي دي دا بشپړ کړي دي؟
سو هغه شرایط ډیر مشخص دي. د افغانستان ټاکنو د افغانستان په اساسي قانون کې د ټاکنو په قانون کې اته دیرشم ماده ده، یو شپیتمه ماده چې د هغه مادو پر اساس باندې هر هغه کس چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپاري د ارزیابۍ څخه وروسته بیا دوی په رسمي بڼه باندې راځي او ثبت نام به ترسره کوي. البته د یادول وړ ده کوم بهیر یا جریان چې فعلاً دوام لري دې ته موږ د ثبت نام جریان نه وایو، دې ته موږ د اسنادو د ارزیابۍ جریان وایو یا پروسه وایو. اول د دوی اسناد ارزیابي کیږي کله چې دوی وپیژندل سي چې دا کسان واجد د شرایط دي او دوی کولای سي چې ولسمشري ټاکنو ته ځان نوماند کړي. بیا په رسمي بڼه باندې دوی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه د کاندید تر عنوان لاندې اعلانېږي، چې تر اوسه پورې دوی زموږ سره نه کاندیدان دي او نه هم احتمالي کاندیدان دي، بلکې یوازې خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره یاد کمیسیون ته سپارلي.
مرواچنه، تاسو خو د یو نظر بنسټ په توګه باندې دغه د نوملیکنې بهیر یاد شي یادونه وکړه، د اسنادو د څېړنې بهیر له نږدې نه ګوري، موږ چې څو ورځې له بله دغه د نوملیکنې یا د پروسس وخته پاتې دي، خو ګورو چې یوازې درې کسانو په رسمي توګه کمیسیون ته مراجعه کړې ده، دغه بهیر سست نه روان؟
ډېره مننه. سلام تاسو ته افغان صاحب، حق پرست صاحب ته، اوس موږ ټولو اورېدونکو ته هغه لړۍ چې دوی اعلان کړه وخت یې چې ورکړ نوماندانو ته چې دوی راسي هغه د معلوماتي بستې واخلي، وروسته دغه نه بیا هغه بهیر چې دوی یادونه ترې وکړه دا به پوره کیږي او وروسته دغه به د کاندید یا هم نوماند په حیث پیژندل کیږي. دا دوام لري. د قانون پر اساس دا د دوی قانوني حق دی، هم د معلوماتي بستو اخیستل، هم د کمیسیون حق دی چې بیا دا اسناد وڅېړي چې دا وجد شرایط دي که نه. په هغو د افغانستان په اساسي قانون کې هغه موارد چې ورته ذکر سوی دی د دوی سن د دوی مدني حالات د دوی هغه جزایی مسؤلیت په جزا یعنی د دلی هم دوی جنایتکار نه وی یعنی کوم چینی تر سره کړی چې هغه قانون خلاف وي د دې تر څنګه نور موارد چې ذکر سوی دی د دې قانون او حق ورکړای د ماندانو ته او د دوی قانوني حق ته ترغه ورسته ورزي پوری هر څوک چې غواړي په هر ورځ باندې کوي سي ګډون وکړي د لړۍ سستنه دروانه خو یوازې نيستون زده او په لومړی کې 12 ورځې وخت کې کمیسیون لخوا اعلان شي چې دوی را دي سي ځان د ثبتنام کړی
د معلوماتي کڅوړو تر لاسه کولو موده اوس دلته رسمن یو بل پړه جن ثبتنام نوملیکنه پړه پیل سوید اخو یوازې د معلوماتي بسته تر لاسه
خو په پیل کې کمیسیون دا اعلان وکړي چې هغه موده واسې د معلوماتي بستو د اخیستلو لپاره و حتی ځینې کسان وره مغلل او رسنۍ هم مالته منتظر وي چې هلته به نوماندان عزیزانونه به ثبت نام کوي خو بیا کمیسیون ځینو نوماندان ته ویلي و چې موږ آمادګي نه لرو دوی له فیفا سره په اړیکه کې سول دغه یوازینۍ ستونزه وه خو اوس کله چې ټاکنې وروسته واچول سوې او دا پروسه اوږده سوله د دې نوماندانو هم د قانوني حق ته تر وروستۍ ورځې پورې کولی سي ځان کاندید کړي یعنی سسته هم که روانه ده دا کومه غیر قانوني کار نه ده
حق پرست صاحب که دغه پوښتنې ته ته ځواب ورکړي اوریدونکي یا خلک وایي دغه لړۍ سسته روانه ده لامل یې په څه کې ده
موږ د محلویش مطابق اول د جدي څخه بیا تر 12 د جدي پوري ام خلګو ته د ویلامې په ذریعه د اعلان وکړي چې هم د دوی د اسنادو د ارزیابۍ پروسه ده او هم د دوی د معلوماتي کڅوړو د اخیستلو مګر کله چې موږ د انتخاباتي نظام د شوراکاو سره خپل مشورې او د دوی د نظریاتو د اخیستلو پړاو را پیل کړي موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باید یو تجدید نظر وکړي پر دې مهالویش باندې چې آیا ممکن په یو دیرشم د حمل موږ دا توانایي او آمادګي او چمتووالی لرو چې ولسمشري ټاکنې ترسره کړو که یا نو ځکه دې نتیجې ته زموږ مشورتي ناستې د نظریاتو د تبادلې ناستې دې نتیجې ته موږ ورسېدلو چې معقوله او مناسبه به دا وي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 4 ټاکنې په یو وخت کې ترسره کړي اما ترڅو موږ یو مشخص وخت ورته ورکو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي دریز معلوم سو او اعلان یې وکړي چې د سرطان په 9 نیټه ټاکنی 4 ټاکنی په افغانستان کې ترسره کیږي چې ولسمشری ټاکنی دی ولایتي شوراګان ټاکنی دی د ولسوالی شوراګان ټاکنی دی او همدارنګه د ولسی جرګې ټاکنی په غزنی ولایت کې بیا نو هغه و چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اول د جدي څخه بیا د 12 تر جدي پوري د معلوماتي کڅوړو پړاو او د 14 د جدي څخه بیا تر 10 د جدي پوري د اسنادو د ارزیابۍ پړاو مشخص چې خوشبختانه باید وایي چې دا دواړه پړاوونه په ډیر ښه طریقه فعلاً مختزي او هیڅ نوه زنډ او خنډ په دې دواړو پړاوونو کې نه دی راغلی بادي پړاوونه چې د محلویش مطابق ټاکل سوي دي امید دا دی چې هغه انتخاباتي شوراکاوي چې زموږ سره اوږه پر اوږه کار کوي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره که د بودیجې په برخه کې که د امنیت په برخه کې د که د آګاهۍ په برخه کې او که همدارنګه سیاسي آزاد مدني ټولنې د څار بنسټونه که د ډیموکراسي د تمثیل په برخه کې چې زموږ سره همغږي همکاري پر وخت او زمان وکړي امید مو دا دی چې ټول پړاوونه په وخت او زمان باندې تطبیق شي
مروژنې تاسو ته راځو تر اوسه پورې هغه مطرح سیاسي څیرې لکه ولسمشر همدارنګه ځینې نور سیاسي ګوندونه او سیاسي جریانونه مطرح څیرې دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي راغلي ستونزه پسه کې ده آیا انتخاباتي ټکټونه جوړ سوي نه دي که به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باندې همدغه سیاسي مطرح څیرې باور نه لري
د باور مسله هم ده او د ټاکنو د ځنډولو دلایل چې دوی ویلې ولسی جرګې ټاکنې دومره مدیریت نه سولې چې په هغه کې موږ نه یوازې ملي اعتبار له لاسه ورکړ موږ بین المللي او نړیوالې ټولنې اعتبار مو هم له لاسه ورکړ او یوازینی دلیل یې د دغو ټاکنو د ځنډیدو د بودیجې نشتون هم و د دې ترڅنګ جدي اصلاحات غوښتونکي یو موږ ټول چې دا اصلاحات په یو دیرشم د حمل په کمیسیون کې ناممکنه خبره وه ځکه دوی ډېر جدي ماموریتونه نور ترلاسه لري تر اوسه پورې د پلازمېنې کابل هغه لومړنۍ پایلې نه دي معلومې د د دې ترڅنګ هغه د مکافات او مجازات او اصل چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او جدي اصلاحات په فهرستونو کې د بایومټریک په مسله کې د دوی کارکونکو په مسله کې دا یو بل دلیل و چې ټاکنې وځنډېدي او همدارنګه یوازینی بل مهم دلیل یې د خلکو د اعتبار مسله ده چې د مجازات او مکافات او اصل که دلته معلوم نسی هغه له لاسه تللی اعتبار موږ بیرته باید له لاسه ورنکړو او بیرته یې په لاس راوړو. اصلی دلیل د دې چې ولې تر اوسه هغه مخکښ کسان چې موږ ورته منتظر یو چې دوی باید کاندید سي او نوملیکنه کې دوی هم ګډون وکړي، یو خو دوی په د انتخاباتي ټکټونو باندې تر اوسه جوړ نه دي راغلي، هغه په ټولنیزو رسنیو کې د دوی جنجالونو شاهدان موږ ټول یو، او لبل مخه د اعتبار مسله هم ده ځکه په تیرو ټاکنو کې هم نوماندان له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ وو، د دوی رای ورکې سولې، د دوی رایې بې ځوابه پاتې سولې، تر اوسه پورې د کابل ولایت د نوماندانو هغه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان، څه کم دوه میاشتې ترې تېرې سولې خو تر اوسه پورې لومړنۍ پایلې موږ نه لرو. دا مسله هم ډېره مهمه ده، خو اصلي مسله دا ده چې د قانون پر بنسټ اوس موږ حق نه لرو د دې چې وایو حتما دوی اعتبار نه لري، ځکه بیا دا د کمیسیون ستونزه نه ده، هر څوک چې غواړي ولسمشري ټاکنو ته ځان نوماند کړي خو موده یې ورته ټاکلې ده ځان دې نوماند کړي، یعنی دا داسې کار نه ده چې یا په زور څوک ترې وغواړي یا هم ورته وایي چې راسئ ستاسو ګډون،
له خبرو داسې جوته کېږي چې هم د انتخابات په خپلواک کمیسیون باندې د سیاسي مطرحې څېرې باور کم لري او په بل خوا انتخاباتي ټکټونه تر اوسه پورې بشپړ شوي نه دي. داسې کسانو هم ځانونه کاندید کړي دي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د لومړنیو نتایجو کې دی ناکام سوی ده، یعنی حتی زرګونه رایې هم نه دي پوره کړې، بیا څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه شرایط چې د جمهوري ریاست انتخاباتو یو کاندید لپاره ایښودل سوي دي هغه بشپړ کړي دي؟ دلته څه روان دي؟
موږ دا نسو ویلی چې هغه کسان به دا شرایط بشپړ کړي یا بې نه کړي، ځکه تر اوسه پورې د ځینو کسان چې هغه په رسمي بڼه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته راغلي خپل اسناد یې سپارلي، البته د دوی اسناد تر ارزیابۍ لاندې دي، دا به وروسته جوته سي چې آیا دا کسان واجد شرایطو دي، دوی کولی سي ځان نومان کړي یا نه سي کولی. بل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د سفتینام بهیر هغه د اساسي قانون او د افغانستان د ټاکنو د قانون مطابق مختزی په اساسي قانون کې شپېتمه ماده، یو شپېتمه ماده او همدارنګه اته دېرشم ماده د ټاکنو د قانون
پر اساس زه بل سوال درځم. ما مخکې دا ونه وکړه چې دا کس زرګونه رای نه دی وړي، نو د انتخاباتو د جمهوریت یو کاندید لپاره یو لک تذکری شرط ایښودل سوی ده، دله کومه کړه تذکری؟
شدا چې دی د کومه کوي هغه بیل سوال دی، او شدا غنم چې پښتنه د دغه کس څخه وسی، اما د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مهمه
مسولیت لري،
صحیح مهمه دا ده چې په قانون کې هم په اساسي قانون کې هم د ټاکنو په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې دا کس چې ځان کاندید دی باید مسلمان وسی، د مسلمان پلار و مور څخه وسی، د افغانستان تابعیت ولري، تر 40 کال پورې د عمر وي، 100,000 تذکری چې هغه استیکر سوي هغه کمیسون ته وسپاري، یعنی دغه شرایط کې یو کس پوره کی نور موږ ته سوال نسته، د یو ډیموکراتیک ارګان په هیڅ باندې دا شخص د خپل ډیموکراتیکو حقوقو څخه استفاده کوي او راځي د اسناد درجابۍ څخه وروسته په رسمي بڼه باندې نومان کیږي، او دا چې په برېښنایي رسنیو کې هم موږ ځینې خبرې واورېدلې چې څوک وایي پلانۍ د افغانستان نوم نه مني، د افغانستان هویت نه منی، هغه بیلی خبرې دي، کله چې څوک موږ ته خپل تذکره را نه وړي موږ د سفتینام حق نه ورکو، کله چې دا شرایط بیا پوره کی خپل تذکره را وړي سلزله تذکره نور یې را وړي هغه شرایط چې نور ورته په نظر کې نیول سوي هغه پوره کی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د سفتینام حق ورکوي.
مروجه نه په دغه سوال باندې ته نظر مغواړم.
دا د هر افغان حق ده چې ځان نوماند کړي له دغو شرایطو چې اقبره صاحب ویلې د په قانون کې ذکر سوي دي، او بې له قانونه پرته بیا که لکه نور موارد چې دوی نقص کړي دي دا هم نقص کړي بیا به هم د افغانستان خلک په دې کې ستونزه لري. هغه موارد چې د اساسي قانون پر مادو کې راغلي دي هم غادي چې اقبره صاحب ویل مسلمان دی وي افغان دی وي تابعیت ولري،
ځینې خلک داسې کسان وو چې افغانیت نه مانو خو د انتخابات خپلواک کمیسیون اوس ورته اجازه ورکړې ده، نه خو براله چیغې ویلې
د افغان منل او نه منل په یو شخصیت باندې یا هم په یو کس باندې اړه نه لري. د ده په تذکره کې لیکل سوي دي چې افغان یم، دا چې د ده په زړه کې څه دي هغه باندې موږ کار نه لرو، خو دره او همدا اوس دی په علني توګه دی افغان حسابېږي. او کله چې افغان د ورځې ګډون کوي، یعنی چې د ده په تابعیت پورې هم کمیسیون هغه ته په درنه سترګې کتلي دي او ثبتنامې کړې ده، خو دلته د منلو او نه منلو د خوښي او ناخوښي مسله نه ده مطرح.
اخبار صاحب کابل برخه تراسو ده بحث ده د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره یا راتلونکو انتخاباتو لپاره د عملیاتي پلانو په اړه باندې کراته وغږیږي چې موادو ته اړتیا ده، د امنیت ستونزه ده، دلته په دې برخه کې تاسو څومره کارونه کړی دي، څومره مخکې تللی؟
ډېره مننه. یو مخکې تر دې سوال تراسم، یو ځل بیا هم ستاسو تیری خبرو باندې یو اشاره لرم. هغه کسان چې د دې دا کول چې زه افغانیت نه منم او یا دا چې د افغانستان نوم نه منم، په دې برخه کې بیا هغه کسان موږ ته خپل د هویت پاڼه یا تذکره راوړې ده چې په تذکره کې ډېر واضح نوشته سوي دي چې ملت افغان. که دغه شخص موږ ته تذکره را نه وړي، په هیڅ وجه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون پر اساس، همدارنګه د ټاکنو د قانون پر اساس، د ته د ثبتنام حق نه ورکوي. ښه، د عملیاتي عمراتو پر اړه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه باید ووایي چې دا اوس د زیرفت ارګانونو سره، د حکومت سره، همدارنګه د نړیوالې ټولنې سره په بیلابیلو مسایلو کې خبرې اترې روانې دي. د حکومت سره جدي په عملیاتي اړخ کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبرې د امنیت پر تامین باندې دي، چې آیا هغه ټارګیټ چې موږ په زرګونو مراکز دوی ته ورکوو د ولسمشری ټاکنو دپاره او د درو نوو ټاکنو دپاره، دوی کولی سي چې امنیت تامین کړي کیا؟ ځکه په دې برخه کې موږ اندېښنې لرو. په 15,103 مراکزو کې موږ ثبتنام ترسره کوي په د ولسی جرګې په ټاکنیز نظام کې، اما بدبختانه په 15,040 مرکزونو کې موږ ټاکنې ترسره کړې، چې په 15,040 مرکزونو کې هم ځینې مراکز تر شدید ناامنیو لاندې وو، چې دا یو ډیر غټ چیلنج وو. چې په دې برخه کې د حکومت سره جدي خبرې روانې دي تر څو موږ خپل عملیاتي پلانونه او دغه اپریشن پلان د مراکزو د تعداد مطابق هغه په نظر کې ونیسو او هغه تهیه کړو، او دغه د انتقالاتو د برخې دپاره، د بودیجې دپاره، د ناظرینو دپاره، د پرسونل دپاره، د مراکزو دپاره، د حساسو غیر حساسو مواد دپاره، په دې ټولو اړخونو کې موږ خپل چمتووالی ورته ونیسو. نو ځکه بل مهمه مسله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره دا ده چې موږ په وخت او زمان باندې فند ترلاسه کړو، بودیجه چې دا 49 ټاکنې چې ترسره کیږي، دا یو ډیر غټ بودیجې ته اړتیا لري، چې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره جدي خبرې روانې دي او د حکومت سره. نړیوال ټولنه هم پر ځینو مسایلو باندې تاکید کوي. د مثال په ډول یو مسله دا ده چې دوی غواړي دا چې د ملل متحد په منشور کې د ډیموکراسۍ د تحقق او د تطبیق لپاره بودیجه په نظر کې نیول سوې ده. بیا دوی بیل پروسیجر لري چې دوی به د پروسیجر پر اساس باندې موږ ته بودیجه راکوي. د دوی پروسیجر طی کول هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره یو ستونزه ده، ځکه وخت زموږ کم دی چې د دوی پروسیجر طی کیږي، بودیجه ترلاسه کوو، موږ خپل وخت ترلاسه کوو. خو په دې برخه کې انشاءالله چې د اندېښنې وړ خبره نه ده، ډېر ژر به هم د نړیوالې ټولنې د خوا څخه هم د حکومت خوا بودیجه تمویل سي.
اغلی امینی، تل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو د عملیاتي پلانو سره څنګه د نورو پلانو په اړه باندې څرګندونې کوي، ملت ته ډاډ ورکوي، خو په عمل کې چې بیا وګورو ستونزې موجودې وي. ګوره، د میزان د 28مې، 29مې، همدارنګه د اقرب 15مې انتخابات موږ تاسې ولیدل چې په درې واړو انتخاباتو، یعنی یو ورځ وروسته مې انتخاباتو کې ځینې مرکزونه چې فعال وو، همدارنګه د کندهار په هغه انتخاباتو کې بیا بیا ستونزې تکرارېږي. دغه عملیاتي پلان په برخه کې تاسې څه نظر لرئ؟ آیا د عملیاتي پلان په جوړولو کې تاسې ته ونډه درکړل سوې؟ تاسې وړاندیزونه ورته څه؟
د حق پرست صاحب خبرې زه تر ډېره حده پورې منم او تر ډېره حده پورې ادارت کیږم، ځکه په 28م او 29م د میزان او همداسې یوه اونۍ وروسته بیا په کندهار کې چې موږ ټاکنې درلودې، یوازینۍ ستونزه مو امنیت نه وه. په کابل په څو کیلومترۍ او په څو مترۍ کې چې د کمیسیون یو محل او مرکز هلته شتون لري، هغه ته د ټاکنو مواد نه وه رسېدلي، هېڅ امنیتي ستونزه یې هم نه درلوده. په تیرو نسبت تیرو ټاکنو ته موږ په کندهار کې هیڅ امنیتي ستونزه نه درلوده چې داسې جدي وي چې دوی مواد ونسي رسولی، خو له بده مرغه هلته بایومتریک ونه رسید. فهرستونو ستونزه درلودې سره له دې چې دوی وعده ورکړې وه موږ ته د 28 او 29 میزان ټاکنې تجربه سولې، او له دغې تجربو نه موږ ګټه اخلو او په کندهار کې به بیا نه تکرارېږي، خو له بده مرغه دا تکرار سولې. او موږ یې منو چې افغانستان د دلته امنیتي ستونزې شته، خو یوازینۍ ستونزه مو امنیتي نه وه. هغه ډېر مثبت پوینټونه د تیرو ټاکنو د خلکو ګډون او د امنیتي ستونزو کموالی وه، خو له بده مرغه کمیسیون مدیریت سم نه وه چې دغو هغو محلونو او مرکزونو ته هم دوی د ټاکنو مواد ور ورسوي چې موږ هلته امنیت درلود. د بودیجې مسله، هغه وخت کې به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه ورکول کېږي چې دوی اصلاحات راولي. نړیواله ټولنه هم د اصلاحاتو غوښتونکې ده، او جدي اصلاحات بل په هیڅ ډول نه راځي، ځکه دلته ټاکنې مو ترسره سولې. تیر به سو د 28 او 29 د میزان، او بیا په کندهار کې له ټاکنو له ستونزو به تیر سو. اصلي ستونزې د موږ په د کابل په یو ځل شمېرلو کې، بیا شمېرنو کې، دریم ځل شمېرنه، اوس د څلورم ځل لپاره د ځینو محلونو رایې تفتیش کېږي او حسابېږي چې تر اوسه یې هم سرنوشت معلوم نه ده. یعنې اصلي ستونزې په کمیسیون کې موږ درلودل، بعده مرغه نه په امنیتي ستونزه وه، نه هم د بودیجې ستونزه وه. وروسته له دې نه هغه اعتبار چې موږ په کمیسیون درلود، له بعده مرغه هغه مو له لاسه ورکړی ده. اوس که کمیسیون په واقعي ډول هم د افغانستان د خلکو لپاره دوی کارم کوي، ځینو شکونه رامنځته کېږي چې کمیسیون بیا لکه تیرو ویناو غوندې بیا دا نقص نه کړي. ځکه زما ډېره دقیقه په یاد ده، د جمعې په ورځ باندې چې سبا ته شنبه ورځ وه، 28 د میزان و، دوی وعده ورکړه چې ټول افغانستان ته موږ د ټاکنو مواد رسولي دي. سبا به په 8 بجو ټولو مرکزونو او د محلونو دروازې به د خلکو په مخ پرانیستل کېږي او خلک به ګډون پرې کوي. خو له بده مرغه د شنبه په ورځ باندې تر 11 تر 2 بجې تر 2 بجو پورې هم د مرکزونو دروازې پرانیستل نه شوې.
خلک په دې باندې خبر هم دي او سترګو لیدلې هم دي. ته مخکې د اصلاحاتو یادونه وکړله، دغه د انتخاباتي نظر بنسټونه همدارنګه نړیواله ټولنه خپل افغان حکومت مطرح سیاسي څېرې سیاسي جریانونه ټول د اصلاحاتو غږ پورته کوي، کمیسیون وایي موږ اصلاحات راولو. تر اوسه پورې کمیسیون په دې برخه کې څه کارونه کړي؟ حق پر صاحب،
مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته راسم، اول کله چې پاتې وشتم نو وشتم د میزان موږ ځینې ستونزې درلودلې، موږ خپل ځان ته برات نه سور کولای. په ځینو مسایلو کې موږ واقعا ستونزې درلودې. د مثال په ډول ځینې کمی او کاسي په مدیریتي اړخ کې موجود وه چې پر دې موږ سترګې نه پټو. امنیت یو غټ چالی شو. نه امنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د پالیتونو پر وړاندې باندې پاتې وشتم نو وشتم د میزان چې پر دې باندې هم باید سترګې پټې نه سي. امنیت یوازې دې ته نه وایي چې یو ځای چاودنه وسي، نه امنی یوازې ته نه وایي چې یو ځای چاودنه کیږي، یو ځای مین پټاویږي، یو ځای بل څه کیږي. نه، نه امنی دې ته هم وایي چې د دښمن د خوا څخه اعلامیې خپرېږي. زموږ کارمندان
تاسو ولیدل چې خپل اننه مرکز کې لکه مرواجان سي مخکې یادونه وکړه د کابل په مرکز،
تاسو اجازه
دلته د بایومټریک ستونزه وه، د لیستون زوا د
تاسو اجازه راکړئ زه دا مسله درته واضح کوم. بل په قانون کې تاسو وګورئ، واضح د ټاکنو په قانون کې نشته سبي دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په ورځ باندې د پوهنې د وزارت، د وزارت تحصیلاتي عالی، د کارمندانو او همدارنګه د ښوونکو څخه د بشري قوا په حیث باندې کار اخیستل کیږي. یعنی د قانون په اړه، د قانون له مخې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د پوهنې وزارت، د تحصیلاتي عالی د وزارت، د ښوونکو څخه استفاده وکړي د کارمندانو په حیث باندې. موږ د پوهنې وزارت څخه رسمي لیستونه وغوښتل او دوی زموږ سره په زرګونو کسان د لیستونو مطابق، د مکتوب مطابق معرفي کړل. مګر بدبختانه کله چې موږ 28 د میزان ورځ را پیل کیږي، په زرګونو کسان مراکز ته نه حاضرېږي. دا یو غټ چالش شو. بل د انتقالاتو په برخه کې موږ ستونزه درلوده. د یو شمېر امنیتي پوستو او چوک پوینټونو بدبختانه په وخت او زمان باندې زموږ کارمندان ته اجازه ورنکړل چې دوی دا د مواد انتقال کې مراکز ته، او یاده چې دوی خپل د حضور پیدا کې په مراکز کې چې دا یو غټ ستونزه و. یو شی چې بیا زه تاکید پر کوم، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ځان ته برات نه ورکوي. ستونزې موږ کمی او کاسي په مدیریتي اړخ کې درلود، اما ټوله پړه او یوازې کمیسیون ګرم ګڼل بیا هم انصاف او عدالت نه دی. شه رازم ستاسو د سوال مطابق، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم هغه ډاډ چې ملت ته ورکوي، سیاسي آزادو ته، مدني ټولنې ته، سر بنسټونو د حکومت ته، نړیوالې ټولنې ته، په هغه اساس یې ورکوي چې زموږ سره د ټاکنیز نظام شرکا چې په دې برخه کې مسؤلیت او مکلفیت د قانون په اړه له مخې دوی لري، زموږ سره اوږه پر اوږه په هماهنګۍ په همغږۍ باندې کار وکړي. که بیا هم په دې برخه کې حکومت نه غېړي وکړي، همدارنګه نړیواله ټولنه په په وخت زمان بودیجه تمویل نه کی سیاسي احزاب مدني ټولنې د سر بنسټونه په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون معجزه نسی کوي بغیر د ملت د حکومت د دغه شرکاو د همکاري د امژغي او د حسن نیت بغیر ټاکنیز نظام په شر ډول باندې تطبیق کېدای نسی.
تاسو مروجنه په دې لسوي کلن ډټو کېره
او دا چې په محل کې چې ما سپتنام کړی و د کابل چې پلاسمې نه ده دغه پزړه کې یو محل و هیڅ امنیتي ستونزه نه و. دواړو ورځو کې ما درې ساعته پورې هم انتظار وایست ما نوم په لست کې نه و. د دې جواب باید کمیسیون ورکړي. زه د خپل رایې له حق څخه محروم سوی یم. د دې تر څنګ د انتقال په بحث کې چې دوی ویلي موږ انتقال نسوای کړی او موږ ته ستونزې جوړې کړې. د جمعې په ورځ د دې پر ځای چې دوی راسي وایي موږ ټولو محلونو او مرکزونو ته مواد رسولي دي ویلي وو چې د افغانستان خلکو موږ ته اجازه نه راکوي دا مواد موږ نه سورسوي. نن به موږ هم ستاسو په درد کې به شریک وو. موږ به هم له تاسو نه ملاتړ
کوو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پر سوم درنګ د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات یا فیفا ویان د میروا منی له تاسو نه مننه چې استودیو ته راغلی. درنوریدونکو تر بیا ښه چاره.